دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ په دې اوسط خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همداسې به د پاکستان کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم واورئ. خو تر څو وړاندې د دې سات خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د منځنۍ او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر سره لیدلې دي. په پنجاب کې د بارانونو بجلی شاټونو له وجې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي، او د شام په همس صبح کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زوی بشل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د منځنۍ او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز او د پاکستانی پوځ مشر قمر جاوید باجوا په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوځ اماړي کو څنګه ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د راولپنډي په پوځي دفتر کې ایلس ویلز له قمر جاوید باجوا سره لیدلی او په دوه اړخیز اړیکو د سیمې په امنیتي وضعیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. رسنۍ په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې ایلس ویلز د جولای لومړۍ نیټې نه درې منټې پورې په اسلام آباد کې و. په پاکستان کې سنو سیاسي ګوندونو ویلي ریاستي ادارې د تراګری ګواښونو په اړه له داسې خبرونو ورکولو ډډه وکړي چې له مخې په ولس کې ویره خوره شي. پرون په پاکستان کې د تراګری ضد ادارې نکټا چارواکو د سینټ کونډې ته ویلي وو د وسلوالو له اړخه د 12 ګواښونو رپورټونه ورته ترلاسه شوي دي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته پیښ دي. د جماعت اسلامي ګوند مخکښ پروفیسر ابراهیم پرون ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نہ ہم تاریخ دو میٹنگ ہم را غفتے دے طالبان ہم دغه نکتا په هډ کوارټر کې غټول سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې ده، او هغه اصل طریقہ ده چې پاره کې کمرې دنه خبره اترې او شي د هغه د پاره څه ترتیب جوړ شي، او دا چې دې د خپل طرفه په عوامو کې او په ولس کې دا چې خبره خبري نو د دې خو خاص ارمنې
د رستیو کې د پاکستان نگران حکومت هوډ خوفدلی و چې ټولو سیاسي ګوندونو ته به د انتخاباتي هلو ځلو لپاره یو ډول حالات برابر او شفاف انتخابات به باوري کوي. د پنجاب صوبې په لاهور کې د بارانونو له وجې د سنو کورونو چتونه غورځېدو او بجلی شاټونو له وجې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري میډیا د پنجاب موسمیاتو محکمې په حواله وایي چې پرون الته 252 ملي میټره باران شوی دی. د پنجاب چیف سیکرټر اکبر حسین دورانی اړوند ادارو ته هدایت ورکړی دي چې د پشکال بارانونو پر مهال د ضروري اقدامات وکړي. بلخوا د شبقدر په سرو کلي کې د بارانونو له وجې د یو هوټل چت غورځېدو له وجې 4 تنه زخمیان شوي دي. د سرو کلی تانی پولیس چارواکی عتیق خان مشال ریډیو ته ویل چې زخمیانو کې د دوو تنو حالت زیات خراب دی. د تحریک متاثرین ډلې د باړې سیمې مشرانو ویلي کومو کاندیدانو چې ورسره د کډوالۍ پر وخت مرستې کړي دي هغوی ته به ووټونه ورکوي. پرون په پېښور پریس کلب کې د باړې زنو بې کوره شوو خلکو د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي ډلې تحریک متاثرین په یوې خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې پېښور او نوخار کې د دوی لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه جوړ کړل شي. د تحریک متاثرین یو مشر ګل شریف پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
زمون ګوټ چکم دی بره رای خیبر ایجنسی کې دلته زمون ګوټ چکم دی علاقه سرکار لنره راوخته مونږ د غوړو کنه چیرې مونږ ته کا چیرې دا دغه ملو شوی ولته کې نو مونږ به دا وټل تک بول کله مونږ تلته بکسیر غلې پولیټیشن مونږ ته ملو شوی وي.
چارواکو د بیکور شوو د دې غوښتنو په ثواب کې لا سندي ویلي. افغان چارواکی وای په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم مشر وشل شوی دی. د چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال د جربنی خبری اژانس ته ویلي املا عمر رحمان سواتی چې د ملا فضل الله زیناستي ټاکل شوی د سې شنبې پرس د امریکا د وی بی پایلټ الوتکې په برید کې وشل شوی دی. پاکستانی طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د جون په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله هم په کونړ کې د وی بی پایلټ الوتکې په برید کې وشل شوی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د شام په همس صبح کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي سوی خصیفه البدری وشل شوی دی. د خبر پرون د داعش ډلې پر ویبپاڼه اماک اعلان شوی دی. داعش په خپله ویبپاڼه د خصیفه عکس خپرولو سره لیکلي چې هغه د همس په ترمل پاور سټیشن کې د نوسیریا او روسانو سره جګړې پر مهال وشل شوی دی. داعش نوسیریا ټکی د الویا مذهبي اقلیتي ډلې لپاره کاروي. د شام ولسمشر اسد هم له الویا اقلیتي ډلې سره اړه لري. بغدادي مثلا لیراک سره تعلق لري په نړۍ کې تر ټولو مطلوبه تن دی. امریکا دا غو د نیول لپاره 65 ملیون ډالر انعام یې خو دی. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلیماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلیو بې نظمۍ په سر راپورته شوي تناو ختم کړي. د رپورټونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو کار له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوی دی. تېر ورځ د عراق سرکاري ټلویزیون د رایو د لسګونه صندوقونو تصویرونه ښودلي چې پکې موجودې رایې له سره شمیرل کېږي. د لومړنیو نتیجو پر بنسټ په عراق کې د مې په 12مه نیټه شو پارلیماني انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د شیا ملا مقتدا صدر پلویانو ګټلې دي. د عراق پارلیمان 309 څوکۍ لري. او اخیری خبر د فوټبال پاړه. په روسیا کې د فوټبال د نړیوال کپ د تیرې شپې په لوبو کې سویډن وتوانېد چې سویټزرلینډ ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي. انګلینډ هم د 3 ګولونو په مقابل په 4 ګولونو کولمبیا ته ماتې ورکړه. اوس به د 2 ورځو لپاره وقفه وي او د جمعې له ورځې څخه به د فوټبال د نړیوال کپ د دې لوبو بل پړاو پیل شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکارنا د کرنسوبۍ او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ او 50 پیسې غسل کیږي او په 125 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 135 روپۍ 40 پیسې او په 135 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 130 روپۍ او 50 پیسې او په 140 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 230 روپۍ او 50 پیسې او په 230 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 330 روپۍ 60 پیسې او په 30 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 23، بنو کې 30 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې یعنی ساج مل وړاندې کول. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالی ایلیس ویلز د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لید کاته کړی دی.
دا مهم دی چې سره د اختلافاتو د کشیدګۍ بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي. د ایلیس ویل سفر اوسنی پاکستان ته دا خپل هم دا ښایي.
د پاکستان یو شمیر سیاستوالان وایي حکومت باید د امنیتي اندېښنو خبرې د رسنیو پر ځای له سیاسي ګوندونو سره شریکې کړي.
په نهم تاریخ د یو میټینګ هم راغوښتی دی. طالبان هم دغه نقطه په هډ کوارټر کې ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې دی او هغه اصل طریقه ده چې په کمرې دننه خبرې اترې وشي.
د پاکستان ملي مسلم لیگ د یو بل تحریک له لارې کاندیدان درولې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د دې ډلې فکر خطرناک کېدای شي.
قادیانیان دي یا شیازان دي یا ایون په سوزی دغه مختلف مطلبونه دي هغوی چې دی جارحانه عربیه لري.
د باډي بې کورسوي خلک وایي ستونزې لا هم نه دي هوارې.
کورونا ورن شوي خلکو کنه سر به وشوه خو په صحیح طریقه ونه شوه بس یو بزنس پښو.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلیس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې پر امنیتی حالت خبرې کړې دي. پاکستان ته سفر د نوموړي وړاندې هغه کابل ته تللی و او هلته یې له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل انیس اجمل راکوي.
د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلیس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایلیس ویلز د دوشنبې په ورځ کابل ته تر سفر وروسته د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې وه. د پاکستان پوز اماډی کو سانګي اي اس پي ار د سیشنبې پر رسنا وخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جګپوري امریکایي ډیپلوماټي د پوز له مشر سره لیدلی او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې په دواړو خیزه اړیکو د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې او دواړو غاړو همدا شان په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو خپل ژمنه او اراده تکرار کړه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هیواد ته د ایلس ویلز د سفر او لیدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو رسنۍ بیا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې ایلس ویلز د جولای له لومړۍ نه تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و او هلته یې د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل. خبر پاڼه زیاتوي چې ایلس ویلز د پاکستان په هغه عزم او اراده هم خبرې وکړې چې ګواکې په خپلو سرحدونو کې دننه موجودې ټولې ترهګرې ډلې به ختموي او نوموړی د شریکو ګټو په برخه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا هم بحث وکړ. دغه امریکایي ډیپلوماټي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره فشار زیات شوی دی. افغان حکومت او طالبانو له خپلو خواوو په دې وروستیو کې اوربند هم اعلان کړی و چې د امریکا او پاکستان په ګډون یې ډیرو هیوادونو هرکلی وکړ او د دغې لړۍ د غسېدو هیله یې وښوده. خو لومړی وسلوالو طالبانو اوربند پای ته ورسو، بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړ. پاکستان ته تر سفر مخکې ایلس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي، خو تورې یې ولګو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. پاکستان تل داسې څرګندونې یوازې تور بللي او دریځ لري چې ګواکې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، او په دې لړ کې د دوی په وینا وړاندې هم ګامونه پورته کړي او بیا هم ورته تیار دي.
په همدې موضوع کې به پاتې شو. له خپل همکار او د سیاسي چارو له شنونکي طاهر خان څخه مو پوښتلي چې د دوی په فکر د ایلس ویلز د اسلام آباد سفر څه ګټې لرلای شي. نوموړی وایي
دا مهم دي چې سره د اختلافاتو د کشیدګۍ بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي، چینل آزادی دي، سفرونه کیږي. دا په خپل باندې د ایلس ویلز سفر اوسنی پاکستان ته دا په خپل دا ښایي چې د مشورو غ سلسله روانه ده، او په دې وروستو کې لکه د پاکستانی طالبانو مشر چې کړه د امریکا په ډرون کې ووجل شو په کونړ کې د افغانستان په مشرقي صوبه کې، نو بیا دلته هم یو تاثر و چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ همکاري تعاون هغه مخ په زیاتېدو دی. نو دغه یو اړخ خو د دې شته د دې سفر، لیکن ځینې مسلې داسې دي خپله باندې ایلس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لږې ګیلې هم وې، د پاکستان نه غوښتنې هم وې چې امریکا اوس هم د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې تشدد په کموالي کې طالبان د خبرو میز ته په راوستو کې او بیا هغې کې مدد وکړي، او بیا د افغانستان د پاکستان نه چې کوم مطالبه د هغې پاتې شوې ده، غوښتنه پاتې شوې ده چې د هغو خلکو خلاف دې ګامونه واخلي کوم چې د امریکا په نظر هغه په افغانستان کې د دې په اهدافو باندې د هغې دپاره خطر دی. نو دغه ګیلې معنې او هم د امریکا اوس پورې موجود دي، لیکن خبرې چې کېږي نو کېدی شي په دغه اختلافي مسلو باندې یو حل لار روزي هغې ته دا دواړه غاړې نږدې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا ویلي چې په ملک کې یو شمېر سیاستوالو ته د دوی په وینا د ترهګرو لخوا خطر دی. یادې ادارې د څرګندونې د سې شنبې په ورځ د سینټ یوې کمیټې ته په معلوماتو ورکولو کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې عامو انتخاباتو ته یوشت ورځې پاتې شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې سیاستوال دې موضوع ته څنګه ګوري. رپورټ به لړنې د مې وروسته اورو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا چارواکو د سې شنبې په ورځ د سینټ کمیټې ته ویلي چې د ترهګرو لخوا د دولس خطرونو په اړه رپورټونه ورغلي دي چې شپږ پکې سیاستوالو ته پیښ دي. یادې ادارې ویلي چې په دې اړه د ملک ټولو اړوندو ادارو او صوبایي حکومتونو ته خبر ورکړی دی، خو د پاکستان یو شمېر سیاستوال وایي داسې خبرونه د دوی په وینا د راتلونکو عامو انتخاباتو د متاثره کولو معنا لري. د دوی په وینا په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي کول او امن پر ځای ساتل د ریاستي ادارو ذمہ واري ده.
د جماعت اسلامي مرکزی مخکښ پروفیسر ابراهیم مشال رادیو ته ویل ریاستی ادارې باید داسې خبرونه په داسې توګه ورکړي چې په عام ولس کې ویره خپره نه کړي.
په نهم تاریخ د یو میټینګ هم راغوښتی دی خالبان هم دغه نیکتا په هډ کوارټر کې موږ هم لکه ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې ده او هغه اصل طریقه ده چې په هغې کې یعنی د کمرې دننه خبرې اترې وشي د هغې دپاره څه ترتیب جوړ شي او دا چې دوی د خپله طرفه په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپروي نو د دې خو خاص هر بنه وي.
د عمومي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی سنیټر افراسیاب خټک وایي پوښتنه دا ده چې دا د ترهګرۍ خطرې ولې له منځه نه دي وړل سوی. د ده په وینا که چیرې د ټولو ګوندونو په صلاح جوړ کړل سوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل سوی وای نو اوس به داسې خطرې نه وي.
په 2013 کې ټولو ګوندونو کانفرنس وشو او هغې کې نېشنل اکشن پلان یا قومي منصوبه جوړ شوه ترهګرۍ خلاف هغې باندې عمل ونه شو.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وای دا د هغو ګوندونو له انتخاباتي هلو ځلو ګرځولو یو دسیسه ده کوم چې د ده په وینا په ملکي د جمهوریت او د قانونو د حقونو لپاره رښتونې مبارزه کوي. ده وویل حکومت باید له سیاسي ګوندونو سره کښېني او د هغوی په وړاندې ممکنه خطرونه له منځه یوسي.
پارتیان سره شنستل په کار دي پر دې باندې او بل دا دي د چا لخوا دي دا د ریاستي ادارو ذمواري جوړېږي چې انټرم ګورمنټ ذمواري جوړېږي چې هغه ورته معلوم دي او دا کوتونه ووایي دا کوم امکانات دي هغه شنډ کې هغه دغه امکانات ختم کړي د دوی ذمواري جوړېږي.
د پاکستان نگران حکومت د واک ترلاسه کولو څخه وروسته هوډ ښودلی و چې په ملکي به ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو لپاره یو ډول فضا برابروي او په ملکي به د شفافو انتخاباتو ترسره کېده باوري کوي. ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې د رواني جولای میاشتې پر 15مه عام انتخابات ترسره شي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو شمیر بریدونه او چاودنې شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې دې نه یوازې په ځایي خلکو کې د بدامنۍ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي بلکې د دوی په وینا دا کولای سي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو لخوا روان هلې ځلې هم متاثر کړي. رپورت له خبریال څخه اورو.
په دې وروستیو کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بامي چاودنو خلک د امن امان په حواله اندېښمن کړي چې په پایله کې د ځایي ولس په وینا انتخابي پروسه هم اغېزمنه کولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان داوړ وایي چې روانو بدامنۍ پیښو ولس اندېښمن کړي خو دولت ذمه وار دی چې دغلته خپل واک سنبال کړي.
هدفي وژنې پیښې مخې ته راغلي دي او بیا په تیره تیره اوس په داسې وخت کې چې کله د الیکشن کمپین روان دی دا حقیقت کې ډېرې زیاتې د تشویش وړ دي. ټولو په دې باندې ډېر زیات د خفګان اظهار کړی دی. د دې نه هم پته لګي چې دلته خلک د امن لپاره څومره زیات فکرمند دي. د خلکو اعتماد بحالول چې دي د ریاست کار دی ریاستي ادارې چې په وزیرستان کې نن کمې موجوده دي په کار دا دی چې دوی خپل ذمواریان په صحیح طریقه وپېژني چې دلته اوس دوی هم دا بهانه یا دا خبره کوله چې دلته د سټیټ چې کم ریټ کې دا بحال نه دی.
شمالي وزیرستان کې 13 ورځ پر ازمه کې انتخابي جلوس باندې بامي برید وشو او بویا کې نصرګند وسلوالو د پولیټیکل انتظامی او لویز اهلکار په نخا کړل. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر موهب وزیر نامو چې د ځایي ولس د اندېښنو په اړه وپوښتل نو دوی وویل چې د بدامنۍ روانې لړۍ د خلکو اعتماد ته تاوان رسولې خو دغه اعتماد به حل ساتلو کې د کاندیدانو کردار ډېر مهم دی.
اعتماد بنیادی طور ډېر ضروري دی چې د ولسونو وي په ادارو باندې راتلونکي باندې په معاشره باندې بیا که د ټاکنو یا داسې بله پروسه وي نو هغه ډېره په خپلي انداز کې سرته کېدای شي چې خلک اعتماد وبایلي د ټاکنو دا پروسه چې کومه ده دا به هم بېخي داسې متاثره شي لکه په تېرو وختونو کې چې مونږ کتلي وو د کاندیدانو د طرف نه په دې حواله سره لږ ډېر خوشبین یم دوی ته چې دوی به د ولس دا اعتماد تر اخره پورې بحال ساتي او د داسې ناوړو پېښو په بهیر کې د بهېدو ته پرې نه ږدي.
په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې پرله پسې هدفي بریدونو بامی چاودنو د خلکو اندېښنې کسه هم زیاتې کړې، خو د سیمې ځوانان وایي چې اوس دغلته د ولس شعوري کچه سوا شوې او زیات شمېر کې ځوانان او مشران روانو ټولټاکنو لپاره چمتو دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د ملي مسلم لیگ په نامه ګوند اوس د الله اکبر تحریک تر سوري لاندې خپل کاندیدان درولی دی. ملي مسلم لیگ دا کار له هغه وروسته کړی چې د انتخاباتو کمیشن ورته د خپل نامه له رجستر کولو انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه رپورټ لاندې د مې وروسته. د پاکستان ملي مسلم لیگ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یا د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې ټول 216 کاندیدان درولی دي. د یاد ګوند ویاند احمد ندیم اوان د پاکستان ډان روز پاڼې ته ویلي چې د دوی په امیدوارانو کې 14 میرمنې هم شامل دي. ملي مسلم لیگ د جماعت الدعوه سیاسي څانګه ده پر کومه چې د پاکستان حکومت بندیز لګولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د داسې کسانو پارلمان ته تګ څنګه ارزوي؟ د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي که د ملي مسلم لیگ په نامه د ډلې غړو خپل فکر بدل کړی وي او د ټوپک پر ځای پر جمهوریت باور لري نو بیا خو مسله نسته، خو که دوی اوس هم پر خپل پخوانی دریز ولاړ وي نو بیا یې پارلمان ته تګ ناوړه پایلې لرلی سي.
دوی هغه هرڅه پرېږدي او وایي چېره مونږ خپل دا خبره کوو پر امنه طریقې سره کوو، خو څوک خلاف لري هغه خپل حق لري. نو سر په سر دا خو ښه خبره ده، خو آیا دوی دا پرېښودلی؟ مختلف قسم کا مناور دي چې کوم دي، شادیانیان دي یا شیازان دي یا ایون په سودي دغسې مختلف مسلکونه دي، هغې کې دوی جارحانه رویه لري.
په پاکستانی ټولنه کې پر سخت دریځي نظر لرونکی لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي هسي خو په انتخاباتو کې درېده یو جمهوری حق دی، خو مهمه دا ده چې دا ډله اوس څه دریځ لري. د دې په وینا کې رښتیا هم جمهوری فکر خپل کړی وي خوشا خبره ده، ګنی نو د دې په وینا پارلمان ته لاره پیدا کول یې خطرناک کېدای شي.
کدغه نی اختیار کړی نو دا بیا یو ستراتیژي ګڼل کېږي، یو حکمت عملی ګڼل کېدای شي چې پارلمان ته ورسي او بیا د پارلمان په بنیاد د تشدد تر لارې یا د وسلواله د لارې د پریک ملیشیا یا د شخصي جهاد د لارې خپل اهداف تر سره کوي یا هغه ځای کې خپل اثر جوړي، نو دغه بیا ډېر خطرناک عملی.
د یادونې وړ ده چې ملي مسلم لیگ د لشکر طیبه ډلې پخوانی مشر حافظ سعید جوړ کړی و، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا د ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار کړی و. د دې لامل دا و چې پر حافظ سعید تور دی چې په 2003 کال کې یا د هند په ممبئی کې بریدونه کړي وو په کوم کې چې 316 زیات کسان وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې دا www.mashalradio.com. د پاکستان د ټاکنو کمیشن راتلونکو عامو انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو شمیره جاری کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یاد کمیشن ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې تیاری بشپړې کړې دي چې د جولای پر 15 ترسره کیږي.
د الیکشن کمیشن لمخه د پنجاب د قومي اسمبلی لپاره ټول 1,600 او د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره 2,200 دارنګ له سند د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره 800 او د صوبایي اسمبلی لپاره 2,320 د بلوچستان د قومي اسمبلی لپاره 303 او د صوبایي لپاره 1,000 د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره 2,600 او د صوبایي اسمبلی لپاره 1,200 او دارنګ په کمی اسمبلی کې د اقلیتونو د خصوصي چوکو لپاره سلور سلوخت امیدواران ولاړ دي. د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا چې د تیرو ټول ټاکنو په پرتله دا ځل کم امیدواران انتخاباتو کې برخه اخلي. مشال ریډیو چې په دې حقله په کوټه کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سید علی شاه وپوښتل، نو هغه وویي چې اوس په خلکو کې شعور پیدا شوی او هر تن له ووټ نه ورکوي، نو ځکه امیدواران هم له انتخاباتو ډډه کوي.
پاکستان کی چکم جمہوریت دی اگر ورس پورس دل دی کنن دخل کو انڈرسٹینڈنگ دیا تیجی پفا دخل کو دا خیالو چی مر دیوی لاری یا دبلی لاری با بریالی سپنی کی چی دکومی اسمبلی یا دسوبی اسمبلی تی کم چی کٹونا دی اگر با بلاو سی او با کامیاب سو نو دی زل دا خبر دیر کلیر دا چونکی دا یہ وشتم سدی دا 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 ٹیکنالوجی دا میڈیا دا سوشل میڈیا دا ٹویٹر او دا فیس بک سدی دا نو پدی کی دا وقت انجینئر الیکشن چی اگر دیر گران نو ہر سری دخبر پوزیشن معلوم دی چی ما دا چو موت ملاوی جی نو دا وقت ظاہر دا زمینی حقائق دا دوی مخت پراتی دی نو خلق چی دی آغا فاتو خرچے نکی کوشش داوی چی چو کی گٹی آغا پا میدان کی دی دا وقت
دا ذکر در کال 2013 لسم پا آمو ٹول ٹاکنو کی دا ٹول پاکستان نا دا کامی اسمبلی دا چوکو لپارا شپک زرا اتا سوا پنزوس او دا سلوروانو سبو نا دا سبائی چوکو لپارا ٹول شپال زرا دو سوا نه ویشت امیدوارانو برخا اغستی وا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د حالت په اړه خپل شپږ میاشتنی رپورټ د دې هیواد کانګرس ته سپارلی دی. په دې رپورټ کې د افغانستان او د جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي بریالۍ ارزیابي شوې ده. اجمل انور حال راکوي.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا د امریکا د دفاع وزارت د هغه شپږ میاشتنی رپورټ نوم دی چې د سې شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا هدف همدا دی چې پرې نږدې دا هیواد یو ځل بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل شي چې د امریکا پر متحده ایالاتونو بریدونه کول غواړي. امریکایي چارواکو کانګرس ته د دې رپورټ د سپارلو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان اردو او پولیسو ته به د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت ته دوام ورکړي. په دې رپورټ کې د 2018 میلادي کال له وروستۍ ورځې څخه د روان کال د مې د میاشتې تر پای پورې د افغانستان امنیتي وضعیت ارزول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال په مقایسه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه هوایي او ځانګړي کومندو ځواکونه ډېر پیاوړي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د ځواکونو د پیاوړتیا ترڅنګ په اردو کې د فساد پر ضد مبارزه هم په ښه توګه پر مخ
ځي. ما در پلان 4 ساله کې قبلا اور ساختیم.
خغلی رادمنیش وایي موږ هغه څلور کلن پلان چې مخکې مو جوړ کړی و او دوه کاله یې تیر شوي ډېر ښه پرمختګونه پکې لرو. ډېرې ښې ستراتیژۍ او کړنلارې مو تدوین کړي. همدارنګه زموږ په دې پلان کې ځای شوي چې باید د افغانستان په ملي اردو کې فساد له منځه ولاړ شي چې ډېر ښه مقدمات پکې سنجول شي. د امریکا د دفاع د وزارت د سې شنبې په ورځ په خپاره شوي شپږ میاشتني رپورټ کې هم راغلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي د افغانستان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د یوې سیاسي حل لارې په اړه هیله مندي زیاته کړې ده. پینټاګون همدارنګ ویلي چې د بریالیتوب لپاره بیا هم باید پر وسلوالو طالبانو نظامی فشار زیات شي، ځکه دا مفکوره باید ختم شي چې ګوند طالبان کولی شي د جګړې له لارې خپلو اهدافو ته رسیږي. د پینټاګون په دې رپورټ کې همدارنګ وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبرو اترو د وړاندیز ستاینه شوې ده. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یادونه هم په رپورټ کې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شوای پر پاکستان فشار راوړل د جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده او که پر پاکستان فشار راوړل شي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدای شي.
جنگ چی وقت در افغانستان از بین میره و چی وقت ما میتوانیم در جنگ پایق بیان؟
خاقلی رادمنش وایی جگره کلا پا افغانستان که پای ترسید یا مکلا کولی شو چی پر جگره لس پریشو کلا چی در امریکا متحده را در جنوبی اسیال پارا د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي په بشپړه توګه عملي کړي. په ځانګړې توګه په پا پاکستان باید عملاً د هغه څه په برخه کې چې ژمنه کړې فشار زیات د امریکا د دفاع وزارت د سې شنبې د ورځې په رپورټ کې د پاکستان په اړه څه نه دي ویل شوي او ارزونه یوازې د افغانستان په امنیتي ځواکونو او افغانستان کې د جګړې پر وضعیت راڅرخي. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې په چل ول تورن کړي. افغان حکومت او امریکا د سولې خبرو ته د طالبانو په نشه هم توکیدو کې هم پاکستان تورن کړي. د دوشنبه په ورځ د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار الیس ویلز په کابل کې وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو رول حیاتي دی، خو د نوموړي په وینا پاکستان په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې سوي دي. انساجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز او د پاکستان فوج مشر قمر جاوید باجوا په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په شریکو هڅو ټینګار کړی دی. د پاکستان فوج وایي چې پرون د راولپنډیا په پوځي دفتر کې الیس ویلز له قمر جاوید باجوا سره لیدلی. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو ویلي ریاستي ادارې د ترګري ګواښونو په اړه له داسې خبرونو ورکولو ډډه وکړي چې له مخې پولیس کې ویاره خوره شي. پرون په پاکستان کې د ترګري ضد ادارې نکټه چارواکو د سینټ غونډې ته ویلي وو د سلوالو له اړخه د 1200 ګواښونو رپورټونه ورته ترلاسه شوي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته پیښ دي. د تحریک متاثرین ډلې د باډې سیمې مشرانو ویلي کومو کاندیدانو چې ورسره د کډوالۍ پر وخت مرستې کړې دي او هغوی ته به ووټونه ورکوي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د باډې سیمو بې کوره شوو خلکو د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي ډلې تحریک متاثرین په یوې خبري غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې په پېښور او ناخار کې د دوی لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه جوړ کړل شي. د پنجاب صوبې په لاور کې د بارانونو له وجې د ځینو کورونو چتونه غورځېدو او بجلي شاټونو له وجې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د شبقدر په سرو کلي کې د بارانونو له وجې د یو هوټل چت غورځېدو له وجې څلور تنه زخمیان شوي دي. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمېرل پیل کړي دي چې دا شتن د مبینه درغلیو او بې نظمۍ په سر راپورته شوي تناو ختم کړي. د رپورټونو له مخې د رایو د بیا شمېرلو کار له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوی دی او د شام په همس صبح کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدري وژل شوی دی. دا خبر پرون د داعش ډلې پر ویبپاڼه اماک اعلان شوی دی.
خبرونه له مشال ریډیو اوریدل او سند پاکستان کورونی او رسپان ته کتن لر.
نن د اردو ژبې رسپانې جنگ خپل اداریه پر راتلونکو ټولټاکنو باندې لیکلې او وایي څنګه چې عامه ټولټاکنې رانږدې کیږي هغه شان د ټولټاکنو د قانونونو سرغړونه او د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوې د ضابطې اخلاقو خلاف ورزي زیاتېږي او هم په دې وجه له ځینې خلکو لخوا په پاکو صافو ټولټاکنو کولو ګوتې پورته کېدل شروع شو. رسپانه وایي نگران وفاقي او صوبایي حکومتونو په انتخابي عمل نظر ساتلې او غواړي چې په آزادانه توګه پاکي او رڼې ټولټاکنې وشي. خو تر دې دمه په دې ملک کې داسې ټولټاکنې نه دي شوي چې له ټګۍ پاکې ګرځول شوي او تر ټولو کوششونو باوجود چرته ناچرته پکې خامۍ رابرسېره شوي. ورځپاڼه زیاتوي اوس دا د حکومت الیکشن کمیشن او د سیکورټي نافذ کوونکو ادارو نه علاوه د سیاسي ګوندونو او د ولس هم ذمہواري جوړیږي چې له هر قسمه مصلحتونو پرته د پاکو او رڼو ټولټاکنو لپاره خپل کردار ولوبوي ځکه چې د دې ملک د جمهوریت او پیاوړتیا لپاره په آزادانه توګه انتخابات ډېر ضروري. نوې وخت رسپانه خپل ادارې کې وای د امریکا نائب معاون وزیر خارجه پاکستان ته سفر کړي چې پکې د خارجه چارو سکرتر تهمینه جنجو سره ملاقات کې ویلي پاکستان د افغان طالبانو فشار واچوي او په افغانستان کې د امنیت لپاره د مذاکراتو مستر راولي. رسپانه وړاندې لیکي دا معاملې په ورکړه راکړه هواري دیشي نو امریکا دی داسې وکړي او ودی ګوري کبیا هم د پاکستان د کردار ضرورت پیښ شو نو پاکستان بور سره ضرور ودرېږي ځکه چې دا معاملې پلویانو لا په دړکو ورکولو نه بلکې په تدبر هواریږي. د دې ترڅنګ له پېښور خبرېدونکي مشرق رسپانه خپل ادارې په پېښور کې د میټرو بس په منصوبه کې په درغلي باندې لیکلې او وایي د نیب چیرمین د دې نوټس اغستې چې دا منصوبه د 9 ارب روپو نه 4 ارب روپو ته څنګه ورسېده او ولې د ځنډ ښکار ده. په دې د پلټنو هدایت جاری کړي. رسپانه وایي نیب لبه په دې منصوبه کې له ډېر احتیاط کار اغستل وی چې دا متاثر نه شي او که داسې وشو نو دې به نور نقصان ورسی او زور به یې لکامی خزانی اوزی. نو باید چې دا هر څه په نظر کې وساتل شي او په سمه طریقه دا عمل سرته ورسول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز د افغانستان په جلال آباد کې پر سیکانو د ترسره سوي برید او په دغه هیواد کې د سیکانو پر ژوند لیکنه خبره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جورنال بیا وایي چې امریکا په ایران د مالی بندیزونو لګولو پریکړه کې یو څه بدلون راوستی دی. د دواړو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د تیر ګل په ورځ د افغانستان په جلال آباد کې د هغه ځان وژونکي برید موضوع راخستې ده چې سکان پکې په نښه شوي وو. ورځپاڼې لیکي څلور لسیزې مخکې کله چې دغه هیواد جنګونو ځپلی نه و شاوخوا 15-20 زره د سکانو کورنۍ پکې اوسېدې. په دې اړه که څه هم حکومتي اعداد شمار نشته خو په کابل کې د یو درمسال غړی چرن سنگ وایي چې اوس د لسیزو د ځپل کېدو او ځورونو نه پس دا شمېره 800 ته راکمه شوې ده. د ورځپاڼې په خبره تېره ورځ د کابل په یاد شوي درمسال کې د سیک ټولنې غړي په جلال آباد کې د وجل شوو سکانو د وروستو رسوماتو لپاره راغون شوي ول. په دغو وجل شوو سکانو کې د افغان پارلیمان لپاره د دوو امیدوارانو او د یو حکیم مړی کابل ته وړل شوی دی. د دغو وجل شوو د ویر لپاره د کابل په دوه پوړي درمسال کې سوونه خلک راغلي ول. د ورځپاڼې په خبره د پارلیمان د څوکۍ کاندید او تار سنگ خالسا په افغان ټولنه کې د یو عزتمند مشر په توګه پیژندل کېدو او حتی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه د سینټ غړی هم ټاکلی و. خو دا ځل او تار سنگ غوښتل چې د ولسي رایو په بنیاد د پارلیمان غړی جوړ شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله وایي چې ټرمپ انتظامیه په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو نه لګولو درخواست منلی دی او زیاتوي چې اوس به د دې بندیزونو پریکړه حالاتو ته په کتو سره کوي. خو د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ انتظامیه لخوا دا تازه پریکړه د هغه دریز نه بدله ده چې ویل یې په دې لړ کې به ایران ته د هیڅ ډول برآمداتو اجازه نه ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران نه د خامو تیلو اخیستونکو هیله لرله چې په ایران به د امریکا لخوا په مجوزه مالی بندیزونو لګولو کې هله یو څه رعایت ترلاسه شي کله چې هغوی ایران سره خپل لیندین راکم کړي. تېره اونۍ پسله هغې په نړیوال بازار کې د تیلو نرخونه د تیرو کلونو په پرتله ډېر زیات لوړ شول کله چې ټرمپ انتظامیې داسې اشارې ورکړې چې بغیر د څه وخت ضایع کولو به په ایراني برآمداتو په چټکه توګه بندیزونه ولګوي او هغه هیوادونه او کمپنیانې چې د ایران سره د خامو تیلو کاروبار کوي به هم د بندیزونو د خطر سره مخ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې امریکا هیڅ کله نسی کولای چې د ایران د نفتو صنعت ته زیان ورسوي. حسن روحانی پرون د سه شنبه په ورځ په سویس کې ویل هغه پالیسی چې د امریکا لخوا خپل کړل سوی ده د پوینا له نړیوالو قانون څخه سرغړونه کوي. اجمل ان نور حال راکوي.
ایران چې د امریکا له زیاتیدونکي فشار سره مخ دی خبرداري ورکړي چې د نفتو صنعت به محدود نه کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی سویس ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې همدارنګه وویل هغه پالیسی چې د امریکا متحده ایالاتونو خپل کړې د نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړا به دي.
فعالیت امریکا در این زمینه یک کار
هغه روحانی وایي په دې برخه کې د امریکا فعالیت یو ورخیص پلوی کار دی. پر یو بل هیواد د خپلو مقرراتو تحمیل ول دی او همدارنګه د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو مقرراتو او وصولو ماتول
انرژي او تجارت هست.
تر دې مخکې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ ویلي و د هیواد هدف دا دی چې په نړۍ کې د ایران تیل هیڅ شی او د فشارونو په نتیجه کې د ایران مشرتابه په سیمه کې خپل دریز بدل کړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی په سویس کې وویل دا منطق نه لري چې د ایران ګاونډیان د تیلو صادراتو ته دوام ورکوي او هیواد یې د تیلو له صادرولو منع شي. ایران د نړۍ د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان کې د تیلو دریم تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ 2 میلیونه بیرل خام تیل تولیدوي. امریکا په وروستیو کې له خپلو متحدانو وغوښتل چې له ایران څخه د تیل نه اخلي سو دا هیواد له اقتصادي فشار سره مخ شي. واشنگتن همدارنګه په 2015 کال کې له ایران سره له شوي اتمي تړون څخه په وتلو پر دې هیواد د نورو بندیزونو خبرداري ورکړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د اروپایي هیوادونو د ملاتړ خپلول لپاره خپل وروستی سفر پیل کړي. نوموړي د سې شنبه په ورځ په سویس کې ویل هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي چې دواړخیزې ګټې په کې په نظر کې نیول شوي وي. که څه هم امریکا له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون څخه ووتله خو برطانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ویلي چې دې تړون ته به ژمن پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د جولای پر 15مه د عام انتخاباتو لپاره خپل کمپاین پیل کړی دی او په سند صوبا کې ولسی غونډو ته ویناګانې کړې دي. روټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې نوموړي ویلي لکه د خپلې موریا د سیاست لاره خپل نه ده غوره کړې بلکې وخت او حالاتو دغه لورته راوستي. شاین بنرای د مرکه مهم ټکی وړاندې کړ.
د بلاول بوټو زرداری مور بنظیر بوټو د خپل انتخاباتي کمپاین پر وخت وجل شو او نیکه ذوالفقار علي بوټوی پوځي واکمن ضیاءالحق په دار وزړو. خو دې هر څه هغه د هغه چوکۍ ترلاسه کولو نه منه نه کړ په کومه چې مور او نیکه دواړه پاتې شوي وو. نه ویش کلن بلاول د اکسفورد پوهنتون نزد کړی کړی دی او د جولای په 15 منېټا په کېدونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخلي. هغه خپل کمپاین د سند صوبې په میدانونو کې پیل کړی دی او غواړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د خپلو سیاسي هلو ځلو په وسیله پیپلز ګوند بیا راژوندی کړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي رویټرز ته ویلي د سیاست لاره یې په خپله خوښه نه ده غوره کړې، بلکې د مور په شان وخت او حالاتو دغه لور ته راوستې ده. نوموړي وایي هیڅ ویره نه احساسوي، خو د انتخاباتو نه وړاندې د یېرې یو ماحول رامنځته شوی دی. د خبري اجانس په وینا سیاسي فعالان د دې تور د پاکستان په پوځي اسټابلیشمنت پورې کوي. د پاکستان په اویا کال تاریخ کې نیمه موده پوځ په واک کې پاتې شوی دی. پوځ په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. بلاول بوټو زرداری خبري اجانس ته ویلي په پاکستان کې پوځي اسټابلیشمنت په سیاست کې یو فعال کردار لوبولی دی، خو پیپلز ګوند باور لري چې باید داسې ونه شي. رائټرز لیکلی دی پیپلز ګوند ته یو چیلنج دا دی چې د بلاول بوټو په پلار آصف زرداری کوم د درغلۍ او کرپشن تورونه پوری شوي دي د هغې نه ځان آزاد کړي. زرداری په جیل کې یو لسکره تیر کړی دی، خو د درغلۍ تورونه پرې ثابت شوی نه دی. د سیاسي چارو شنون کې وایي د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د بلاول بوټو زرداری کمپاین په خپل ځای، خو که یو سیاسي ګوند هم اکثریت ترلاسه نه کړي نو کېدی شي پیپلز ګوند د یو پاور بروکر ګوند په توګه مخې ته راشي. بلاول بوټو رائټرز ته ویلي دي هغه به په ائتلافي حکومت کې شاملېدو ته آماده وي، خو دای نه دی ویلي چې په پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف کې به د کوم سیاسي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړي. په خپل انتخاباتي کمپاین کې هغه وخت په وخت د خپل مور حواله ورکوي او وایي که واک ترلاسه کړي نو د بنظیر بوټو پالیسۍ به پر مخ وړي او د هغې نیمګړي کارونه به پوره کړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
پرګنه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سی پی جی د پاکستان نگران وزیر اعظم نصر الملک ته لیک استولی چې پکې په دې ملک کې رسنیو او خبریالانو ته په دې وروستیو کې د ورپېښو ستونزو یادونه سوې ده. په لیک کې د پاکستان له حکومت غوښتنه سوې چې د انتخاباتو د کروالي لپاره د رسنیو او خبریالانو ته ورپېښ مشکلات حل کړي. د دې لیک مهمې برخې ظفر خان وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا سی پی جی په ویب پاڼه په خپور شوي دغه لیک کې د پاکستان په حکومت غږ شوی دی چې د جولای د 15 د ټاکنو د کره او شفافو جوړولو لپاره دی د هغو ستونزو د ختمولو کوشش وکړي چې اوس مهال خبریالان او رسنۍ ورسره مخامخ دي. ادارې خبریالانو ته په دې وروستیو کې د رامنځته شوو څو پیښو یادونه کړې چې پکې د خبریالې ګل بخاري تختول، په خبریال اسد کرل حمله، د ماروی سرمد له کور غلا او ځینو خبریالانو او رسنیو ته ورکړل شوي ګواښونه شامل دي. په لیک کې راغلي چې د آی اس پی آر مشر آصف کپور په یوه خبری کانفرنس کې د ځینو خبریالانو د سوشل میډیا اکاونټونو په ښودلو سره دوی د ریاست په خلاف په کار کولو تورن کړي دي. همداراز جیو ټی وی او ډان ورځپاڼې ته یو شمیر خنډونه جوړ کړل شوي دي او دا هغه کارونه دي چې له امله یې خبریالان په آزاد ډول کار نشي کولی. په لیک کې سی پی جی د یادو ټولو پیښو غندنه کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره د ګامونه واخلي او داسې ماحول دی جوړ کړي چې پکې دوی په آزاده توګه معلوماتو ته لاسرسی ولري. په لیک کې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې رسنیو او خبریالانو سره د شوو دغو پیښو پلټنه وکړي او هر هغه څوک که په انفرادي ډول د دې پیښو تر شا لاس لري او یا هم که هغوی د کومې حکومتي یا ریاستي او یا هم پوځي مرکزی ادارو سره منسلک وي د انصاف منګولو ته دی وسپارل شي. په لیک کې ویل شوی چې د آی اس پی آر مشر آصف غفور هم باید د خبریالانو په اړه په ورکړي بیان بخنه وغواړي. د لیک په اخر کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا سی پی جی هیله ښودلې چې د پاکستان حکومت به د دوی سپارښتنو ته کتنه وکړي او په دغه هیواد کې د ترسره کیدونکو ټاکنو د کره او شفافو جوړولو په خاطر به د دې عملي کول باوري کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د باړې تحصیل خیبر یونسی زیات تر بکورسوی خلګه په پېښور او نوشار ضلعو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو بیا د دوی هغه د کډوالۍ پخوانی حیثیت نه دی پاتې او حکومت لاړخه د کډوالو ته هماغسې مراعات نه ورکول کېږي. دوی وایي پر دې دومره وخت تېرېدو سربیره لا هم ستونزې نه دي هوارې سوې. دوی د انتخاباتو په اړه غوښتنه کوي چې دوی ته دې ځانګړي پولینګ سټېشنونه جوړ کړل شي. په دې رپورت کې تفصیل اورو.
دا نه پورت پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په مهال د تحریک متاثرین باړه تحصیل مشران وویل چې دوی به هغه کاندیدانو ته اوټ ورکوي چا چې دوی سره د کډوالې په وخت مرستې او ملاتړ کړی وو. دا باړه تحصیل خیبر ایجنسی زیات تر کډوال اوس هم د نوخار په جلوزو کیمپ او پیښور کې د کرای په کورونو کې اوسیږي. په دې کله د تحریک متاثرین یو مشر مشال ریډیو ته وویل،
زموږ ګل شریف نمره زه جنسی سره تعلق ساتم، بڑا خیبر ایجنسی زمون گو چکم دے بر رہے خیبر ایجنسی کے رے دلتا زمون گو چکم دے علاقہ سرکار لنرے را وقتے زمون خو دلتا کی آغا خلق پاتی شیو چی رچا کورونا ڈیمی چری بلکل پزمکا باندے پرا تیری 5000 خلق آسے نورم دیر سے واری آغا کریو باندے پاتی کی گی مونگ دا غوارو گنا چی را مونگ تا کا چی ر دا غمیل شوی ویالتا کی نومنګ بدا وټل تک بول کله مونږ تل تا بکسیرا غلی پولیټیشن مونږ ته مل شوی وي.
دا باړه تحصیل به کور خلکو دا هم اوایل چې خیبر جنسی کې زیات تر سیمه لا تر اوسه پورې آباد شوی نه دي او هلته د جن بنیادی سہولیات لکه د سکول او بجلی سکول او سړک نشته.
د ما تعلق د باړه خیبر جنسی نه دی، نامدار مې نوم دی، ته تحریک متاثرین صدر یم. نو پزرگاو خلق وسم به کور علی متاثرین دی، دا سیلو کې ست چا وسم نه سی حکومت اډه کړی چې متاثرین دی وزی کنا و پسې کړی وکنا ال تل کې سپنی مسیوا مسالا دالو بلا مسالا دالو چې کورونا ورن شوی خلکو کنا سر به وشوا خو په صحیح طریقه و نشوا بس یو بزنس وشوا مت د پلکو چې موږ ته په جلوزو کې یو پولیس سټېشن جوړ کړی نو د خلکو ته به ستونزه کم شي. یو طرف ته ګرمي ده او بل طرف ته اوس هغه ځا چې بر سي لارن ټول داسې دي چې راشت کې جوړ دی.
دا شان یو بل کډوال اول چې راتلونکي ټاکنو کې به قبالي ځوانان او زنانه هم خپل رای اچوي او په کار ده چې د زنانو لپاره د اوټ اچولو خصوصي انتظامات وکړي شي.
بالکل جی، ځوانانو او د یوت پکې تقریبا 50-60% پورې کردار دی او دا ټول متحرک دي. ان شاء الله دا ځل به زنانم تر نه اوټخه کوي او ان شاء الله نوجوان به هم کوي. ټول به چې کوم مونږ اوټر لیست شوي دي چې کوم ځینو کې موټ دی کاغذ بره تیرا کې دی کدل ته متعلق ان شاء الله چې ټول بل
دا یادونه ده چې د خیبر ایجنسی او نور قبالي سیمو بے کوره خلق د نوخار جلوزو او نور کیمپونو کې تر ډیره وخته پورې آباد او د دوی لپاره الیکشن کمیشن په 2014 ټاکنو کې په کیمپ دننه ځانګړي انتظامات کړی وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په خوست کې یولس فری روغتیایی مرکزونه په لمریز برښنایی سنبال سول. چارواکي وایي چې په دې سره به د یاد روغتیایی مرکزونو د برښنا یا د بجلی د نشتوالي مسله هواره سي. خوست هم د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکي یې تل رسنیو سره په خبرو کې د روغتیایي خدمتونو له شته حالت څخه شکایت کوي. نجیب الله خیل پر رپورټ لري.
په خوست کې د او ایچ پی ایم یا د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې لخوا یولس هغه روغتیایي مرکزونه له لمریزې برېښنا برخمن شول چې دوه میاشتې مخکې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې فعال شوي ول. د سه شنبې په ورځ یادو مرکزونو ته د لمریزې برېښنا د سیستمونو د سپارلو په غونډه کې د عامې روغتیا چارواکو وویل چې په دې سره به په روغتیایي مرکزونو کې په ټاکلې حرارت د واکسینو، صحي وسایلو او دوا درملو د ساتلو، همدارنګه د رڼا او سړې هوا لپاره د برېښنا اړتیا پوره شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی مشال رډو ته ویل
دغه څلورویشتمه برق په فعالولو سره به موږ د مریضانو دپاره لا ښه طبي خدمات وړاندې کړي دي. دا هغه کلینیکونه وه چې دوه میاشتې مخکې موږ د خوست ولایت په هغو سیمو کې فعال کړي دي چې هلته به خلکو مخکنیو روغتیایي مراکزو ته لاسرسی نه لرله.
ډاکټر ګل محمدین زیاته کړه یادو مرکزونو ته درمل او طبي لوازم له مخکې لګل شوي او روغتیایي پرسونل هم ورته ګمارل شوی دی. د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې په دې اقدام سره د یادو روغتیایي مرکزونو مسؤلین خوښي څرګندوي. د ډاکټر محمد اسماعیل پونوم د تڼیو د ورژلې د فرعي روغتیا مرکز مشر وایي
موږ باید د په واسطه وکړه شو چې د واکسینو تکلی حراره درجه کې وساتو، هغه څخه د سکشن ماشین څخه استفاده وکړو، برقي رڼا سیستم څخه استفاده وکړو، همداشه نور زیات کارونه دي لکه پاکاشوا د ډاکټرانو او یا د مریضانو په خاطر همداشه نور ډیر زیات کارونه دي چې غیڅ همون استفاده وکړو.
د او ایچ پی موسسه مشر عبدالولی رضوان وایي چې دوی یو سرویخت روغتیایي مرکزونه لري او په دې برنامه کې هغو مرکزونه ته هم د سولار یا لمریز برېښنا سیستم برابر کړی چې په خوای څلری ساعته برېښنا نه درلوده.
کنه کې هم ځنی روغتیایي مرکز چې تاسو موږ د سولار سیستم نو فعال کړی تر څو د واکسینو تر څو د نور میډیکل اکوپمنټ ته بيتوکو دوامداره بجلی ستوره دی پاره استفاده وشي. خوشبختانه نن او روغتیایي مرکز ته ان شاء الله ټول ولګل شي، دا مشکل ان شاء الله په دوامدار ډول حل شي.
د خوست په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د طبي وسایلو او عصري ټکنالوژي همدارنګه دوا درملو کمښت، په ځینو سیمو کې د روغتیایي مراکزو د معیاري او اساسي ودانیو نشتون، په غیر رسمي وختونو کې د خدماتو نه وړاندې کول او ورته نورې هغه ستونزې دي چې رسنیو ته ورڅخه ډیر وخت د خوست اوسیدونکو شکایت کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو ډاکومنټري تاریخ لستر ګورکیږي. د 2013 کال د جرمنی د برلین وړو کې فلم میله کې د غوره وړې ډاکومنټري جایزه ګټلې ده. د دې وړو کې فلم سند جوړونکي د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک دی. له نموړي سره مو په همدی اړه مرکه کړي او په پایل کې مو ورڅخه پوښتلی چې دا ډاکومنټري د څه په اړه ده. نو هغه وایي
ډاکومنټری خو په پښتو کې به بشکه جوړ شوی یا به خلکو کوششونه کړي، خو په عالمی معیارونو باندې چې یو ډاکومنټری په پښتو ژبه جوړ شوی هغه د تمنګ د وینیشینګ هیستوري یا په پښتو کې وته مونږ وایو چې تاریخ لسترګو پناکیږي. اوس که تاریخ ته مونږ راشو نو پېښور سیمه له کابل راونی سي تر ټکسلا پورې دا د ګندارا تهذیب سیمه ده. پدغه سیمه کې بدایان راغلي دي، پدغه سیمه کې د زردشتانو مذهب پاتې شوی دی، پدغه سیمه کې هندو پاتې شوی دی، پدغه سیمه کې مسلمان نن اوسېږي، او پدغه سیمه کې د سکندر د وختو یونانیان هم راغلي دي. نو د دې نخانه دغلته محفوظ پرتی وی 2000 کال وړاندې، خو اوس چې حالات کم جوړیږي نو اغه نخانه لګیا دي لکه څنګه چې مونږ وایو وینیشینګ هیستوري یا تاریخ لسترګو پنا کیږي. نو اغه نخانو ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی، حکومتونو بے غوری کړی دا، خلک د دې په اهمیت باندې په ارزښت باندې نه دی پوي. نو لکه موږ سره په تخت بایه کې دانی خانی دی، په سوات کې په هر قدم باندې دانی خانی موجود دي، په پیښور خار کې په هر قدم باندې نه موجود دي، یعنی زه به ویم چې د بامیانو نراوالی تر ټیک سلام پورې. نو موږ په دې کې دا یو خبره راوچتو چې د دې څنګه حفاظت وکړی شي، څنګه خلکو ته یو پوهاوی ورکو خپل وطنونو کې، یعنی افغانستان پاکستان کې او بهر دنیا ته څنګه وایو چې دانی خانی دلته موجود دي، تاسو هم د دې سره مرسته وکړئ چې دا محفوظ کړی شي.
که تاسو وایئ چې په کومو سیمو کې تاسو پر کومو ځایونو باندې کار کړی دی او دا ځایونه تاریخي ځایونه په څه حالت کې دي؟
اول مونږ په تخت بایه کې، تخت بایه په څه نسخه ښه حالت کې وته ویل شم چې کوم حالت ما کتلې دي ټول ځایونو هغه ته ښه حالت ویل شم. سوات ته که مونږ لاړ شو، په سوات کې دا موجود دي، په سوات په جهان آباد کې د بودا مجسمې موجودې دي، په کاڼي کې د بودا مجسمې موجودې دي، بیا بت کډه د سوات چاغې ته نن سبا د ګلکدي نوم ورکړل شوی دی، او بیا مونږ راغلی یو سری بهلول ته. سری بهلول هم د تخت بای سره په خوا کې یو کلی دی، خو هغه خو بالکل اوس ختم دی. یعنی د سری بهلول چې کوم 3000-2500 کال زوړ دیوال دی، د هغه دیوال د باندې خلکو کورونه جوړ کړي، په کورونو کې دننه خلکو کودایانې کړي چې د هغه ځینې بوتان راوباسي او خرڅ کړي. د خلکو ته پته نشته دا په 1000-2000-10000-15000 روپیا باندې خرڅ کړي، د دې قیمت په لکونو کروڑونو او اربونو کې دی. نو دغه درې ځایونه پکې مونږ راګیر کړی دي.
نو دغه فلم تاسو جوړ کړ، دا په جرمنی کې په برلین کې یو فیسټیوال ننداره واغه ته وړاندې سو، په دغه کې لومړی مقام ګټلی دی کنه؟ که لږ په دغه حواله راته وایسته چې نور څومره فلمونه وژدل شوي وو له نور دنیا څخه او د څه په حواله؟
دا برلین فلم فیسټیوال چې وو، دا په د جرمنی په شهر برلین کې دا جوړ شوی و. 13 میاشت دې ته مونږ د خپل بلکې مونږ د دې اطلاع راکړه چې ستاسو د ډاکومنټري مونږ اخلو. په دې کې زه په خپل باندې الته لاړم، زما سره زما اډیټر چې اغم را سره اینډي اغم تللو. نو په دې کې واړه فلمونه، یعنی چې د 15 منټو اغه یو بیل برخه وا، بیا فلمونه چې باقاعده فلم وي دغه یو بیل برخه وا، ډاکومنټري یو فلم دی خو ډاکومنټري یو بیل له سره فلم دی، د سندرو یو خپل برخه وا، یعنی مختلفې برخې، بیا به کې د ډاکومنټري یو برخه وا. او په ډاکومنټري کې چې دی ته ډېر ډاکومنټري راغلي وي، پاغي کې دی 15 ډاکومنټري د دې لپاره ځانګړي کړي وي چې دا به مونږ خلکو ته خیو. نو الته بیا یو سینما او بیبیلون سینما وته وي، په بیبیلون سینما کې بیا هغه ته مختلف ځینې خلک راغلي وو، زده کوونکي وو، استادان وو، عام خلکو، هغه ټولو به دا قتل او 15 ډاکومنټریان وي چې هغه الته اوښودل شوي. په 15 کې سلور نورې وي، یو پکې زمونږ وینشنګ هیستوري وه. نو په دغه فیسټیوال کې دا هغه خبر راغی چې په 15 ډاکومنټرو کې زمونږ ډاکومنټري چې هغه ته د ټولو نه ښه ډاکومنټري انعام ورکړل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پېښور تعلیمي بورډ وایي چې دا ځل د 9 او 10 ټولګي زده کوونکو نتیجه ښه راغلی. یاد بورډ هغه رپورټونه رد کړي چې په څه کې ویل شوي وو چې ګڼ شمېر زده کوونکي په پرچو کې راغلي، نتیجه دې خراب راغلی ده. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د 9 او 10 ټولګي امتحانونو په اړه د پېښور تعلیمي بورډ هغه رپورټونه رد کړي چې پکې ویل شوي وو چې زرګونه زده کوونکي فیل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور بورډ یو ویان اشفاق خان اوویل،
مونږ د بورډ رزلټ خو الحمدلله د تیر کال په نسبت باندې ډېر بهتر راغلی دی. تیر کال چې زمونږ کم پاس پرسنټیج وو هغه 72.68% وو، او دې پاڼه چې کم دی 78.68% دی. باقي اخبارونو کې د دې حوالې سره کم خبرونه راغلي دي، نو هغه مکمل بې بنیاد دي او د هغې حقایق سره هېڅ تعلق نشته دی.
د پېښور تعلیمي بورډ وړومبي شل پوزیشنو کې یوازې د یو سرکاري زده کوونکي نوم راغلی. د لړکی د تعلیمي چارو کارپوهان وای چې 13 مودې راسته په بورډ کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو وړومبې پوزیشنې نه دي ترلاسه کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو تعلیم او حقوقو مبارزه کوونکي عمران ټکر اوویل، په سرکاري سکولونو کې باید چې د استاد او د سکول ماحول معیاري کړي شي.
یو فرق دا دی چې هغه غریب ماشوم چې دی سرکاري سکول ته کله ځي، نو هغه سکول نه شي نو چوټي شي، یا د سروي پړې هغه په لاس کې یو، یا د لور او سردر په لاس کې یو پټو ته وځي. ټیک شو، او د هغه سره هغه ماحول هم نه وي او هغه فیسیلیټیز سره په کور کې په کوڅه کې هم نه وي، نو نه هغه شاته د مقابلې هغه میدان.
یو پخوانی استاد شازیه وایي چې د بورډ نتیجه کې د کورنۍ د ماشومانو نمبرې کمې راغلي دي. ماشومانو سره موږ خپل مهنت کوو خو سکولونو کې څخه زده کړې نه وي. د نوموړي په وینا چې د سرکاري سکولونو ماشومان زیات نه زیات 600 نمبرې واخلي او پرایویټ سکولونو ماشومان 0 نه زیات اخلي.
زموږ د سرکاري سکولونو حالات ډېر زیات خراب دي. ماشومان سم تعلیم ورکې نشته، استادان نن سبا کورس چینج شو خو تعلیمونه یې سم نه دي، استادان یې سم نه دي، نو دې ماشومانو ته سوخه یې. زوم ما چوما روز تر ز خرابي اسپیشل د سرکاري سکولونو
کال 2014 اول لسم کې هم د پیښور بورډ په نتیجو کې د سرکاري سکولونو سکون کې په ګړمبه نمبرو کې نه راغلي او تعلیمي چارو کارپوهانو د هغه وخت د حکومت په اقداماتو تنقیدونه کړي وو.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ.
د آر اف آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ.
پښتو انتخاب کړئ.
بیا د پاکستان برخه وټاکئ.
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.